دا ازادي رادیو ده د ماښام شپږ بجې سوې اوریدونکو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو دوی خبری مجلې چې د نن ورځې ورستۍ خبری مجلې دي پیل سوې. په دغه اول نیم ساعت کې به تاسو ته د افغانستان پر حالاتو د ورستیو معلوماتو د وړاندې کولو هڅه کوو. په هلمند کې د وضعیت په اړه به هڅه وکړو چې تاسو ته معلومات درکړو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت نړۍ د مذهبي ازادیو په اړه په یوه نوي رپورټ کې د افغانستان په اړه څه ویلي دي. البته څو دقیقې مخکې د افغانستان د جودو ورزشکار په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک د نړیوالو مسابقو په ترڅ کې خپله لوبه خپل پرتګالي حریف ته ور وبایلله. د توفیق بخشي خبرې به هم چې د افغانستان لپاره یې دغه لوبه کوله په خبرونه کې واوري. خو اول ورځو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی ته مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هلمند په جګړې کې افغان ځواکونه برلاسي دي او په کلکه مبارزه کوي. ځینې سرچینې وایي د هغې پاکستاني هلیکوپټر ټول عمله بیرته خوشې سو چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت لوګر کې تښتول شوی و او د پاکستان په کوټه ښار کې بمې چاودنې لږ تر لږه 10 پولیس افسران ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند په ناوې ناتلي ګرمسیر او د مرجی په ځینو برخو کې د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په تیرو درې ورځو کې تازه د میچواکونو هلمند ته استول شوی دی او تیر شپه یې د خبره 45 وسلوال طالبان وژل دي. ښاغلی صدیقي وایي
بیشترین قوا به ولایت هلمند رفته و بیشترین امکانات به ولایت هلمند به مصف خواهد رسید که دشمن شکست بخوره و طالبا نتانه که بعد افخاد برسن.
شغل صدیقی زیادوی چی پا گرمسیر او نوی ولسوالی و که طالبان شاعت سویده. ځینې سرچینې وایي د هغې پاکستاني هلیکوپټر ټوله عمله بیرته خوشې سوی چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت لوګر کې تښتول سوی و. یو شمېر روسي او پاکستاني چارواکو د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې یو روسي او څو پاکستاني وګړي نن له تښتونکو څخه خوشې سوي دي. یو ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته دا خبره تایید کړه خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. دغه پاکستاني هلیکوپټر تېره اونۍ په لوګر ولایت کې بیړنۍ ناسته وکړه او ټوله عمله یې د یوې وسلوالې ډلې لخوا چې په طالبانو پورې اړوند بلل سوی وه وتښتول سو. د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په بازار کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان او دوه د ملي اردو سرتېر وژل سوي دي. د دغه ولایت د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال سوي چې نه تنه ټپیان سوي هم دي. ښاغلی فرهاد وویل چې چاودیدونکي مواد په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو او د شینډنډ ولسوالۍ په بازار کې د امنیتي ځواکونو یوې پوستې سره وچاودېدل. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. یو شمیر مدني فعالان په لغمان ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. مدني فعال مجیب رحمان لحاظ نن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په لغمان ولایت کې د ورستیو نه امنۍ له امله ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه کافي تجهیزات په واک کې لري. دا په اصل کې ده چې اوس مهال د هیواد په څو بېلابېلو ولایتونو کې جګړې روانې دي او ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. وسم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د پاکستان په جنوب لویدیز شهر کوټه کې بمې چاودنې 14 پولیس افسران ټپیان کړل. دا چاودنه نن د بلوچستان په مرکز کې غمال وسو چې د یو پیژندل سوی قاضي ظهور شاهوانی موټر لسمی تیرې ده. د بلوچستان ایالت کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو حالات نازک دي. د ژغورنې یو کارکونکي عبدالرحمن لسمی څخه رویټرز خبري اژانس ته وویل قاضی موټر له دې ځایه تیر سو چې سمدستي چاودنه وسوه. د چاودنې له ځای څخه مو 14 تنه ټپیان پورته کړه او د ښار روغتون ته مو ولېږل. تر دې څو ورځې وړاندې په همدې کوټه ښار کې د یوه روغتون مخته په یوه ځانمرګي برید کې 50 تنه وژل سوي وو چې ډېری یې مدافع وکیلان وه. دوی د اګست پر 8 د یوه بل وکیل بلال کاسي د وژل کېدو په اعتراض کې په دې سیمه کې راټول سوي وو. بلال کاسي د هغې ورځې په سر کې محکمې ته پر لاره ووژل سو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلوي په حلب ښار کې د روسي لخوا د درې ساعته اوربند د ژمنې سره سره اوس هم د سوریه د حکومت او وسلواله مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. روسیه پرون ویلي و چې روسیه پرون ویلی و چې لدی ورسته به هر ورځ د سهار له لسو د ماپښین تر یوې بجې درې ساعته وربند وسي څو سیمې ته بشري مرستې ورسول سي. دغه وربند باید نن پیل سوی وای، خو د بشري حقونو د څار د لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن نن ویلي چې لا هم د حلب ښار په راموسا سیمه کې جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د حلب ښار شاوخوا ته نږدې 2 میلیونه کسان له لومړنیو امکاناتو پرته ژوند کوي. او کیف وای روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین او اشغال شوې سیمې کریمیا پر پوله ډېر شمیر ځواکونه چې په عصري وسلو سنبال دي ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین د سرحدي ځواکونو ویان اولی سلوبودیان نن ویلي چې د هغو سرتیرو شمیر چې له مارچ میاشتې څخه په یادې سیمې کې میشتول اوس ډېر سوي دي. دی وایي دغه نوي روسي ځواکونه له ډېرو عصري تجهیزاتو سره راغلي دي. په کریمیا کې د روسیې لخوا نومول شوي حکومت مشر سرګی اکسیونوف وایي دی وایي د اوکراین پر ټولو چارواکو باور نسی کېدی. تاسو ګورئ هغوی کومه لاره غوره کړې ده؟ د ویرې لار، د هغه لار ده چې د اوکراین چارواکو پر خپلو وګړو ازمویلې ده او اوس غواړي بهر ته یې وباسي. په همدې حال کې زه ډاډه یم چې دوی په خپله دا کار نه کوي، بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې تر شا دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پر اوکراین تور ولګوي چې خرابکارانو په وسیله غواړي د کریمیا ثبات ته زیان ورسوي، خو کیف دا تورونه رد کړي او بې معنی بللی دي. د خبرونو پای.
د ماښام شپږ بجې شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې وروسته د دغو مطالبو تفصیل درته وړاندې کوو. په هلمند کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ګنشپیر ولسوالیو کې شدید پوځي عملیات روان دي او اضافي عسکر ورستول شوي دي. هڅه کوي چې په همدې خبرونه کې په هلمند کې له خپل خبریال سره په تماس کې شو، تاسو ته ورستۍ حال وړاندې کړو. خو تاسو پوهیږئ چې په هلمند کې وضعیت ډیر قرار نه دی، نو د ټلیفون ارتباط او د انټرنیټ ارتباط هم مشکل دی چې ټینګ سي. په هر حال په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې په ازره کې د دوی نیول شوي پیلوټان او پوځي کسان به چې څومره د مخکې د هلیکوپټر په بیړنۍ ناست ته مجبور شوی وو په خوشکولو کې به یې مرسته ورسره وکړي.
The ministry immediately approached the Afghan authorities through Pakistan embassy.
The Pakistan da bahruni charo da wazarat wayandoi da sargandawani wrista pa khbarawana ki awridalai shi. Wa da khbarawana ki ba panari ki da mazhabi azadiyo paala da America da bahruni charo da wazarat da kalani report cho ziyadat tawlandi ko aw hum da ras pa da khbarawana ki ba awri chi pa olympic د دوبی په مسابقو کې د افغانستان ونډه څو د افغانستان د جودو ورزشکار ان صدق قیمه کې خپل پرتګالي حریف ته لوبه ورو بایلله. لکه څنګه چې مې مخکې په خبرونه کې وویل، هڅه مو مشخصه کوو چې په هلمند کې خپل خبریال پیدا کړو او د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د څه معلومات واخلو. په هلمند کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا شدید پوځي عملیات روان دي، اضافي عسکر ورستول شوي دي، خو یو شمېر رپورټونه وایي چې جګړه وخت په وخت د هلمند مرکز لشکرګاه ته د نږدې کېدو په حال کې ده. او داسې ویل کېږي چې د چانجیر په سیمه کې وضعیت داسې دی چې جګړه کور په کور او سرک په سرک حالت ته رسیدلې ده. البته دا رپورټونه ناتایید شوي او د ازادي راډیو د اوریدونکو په حواله دي. د خبری رسنیو په وینا لږ تر لږه 10,000 کسان په هلمند کې د جګړې له امله تر اوسه په څو ورځو کې بې کوره شوي دي او لشکرګاه یا شاوخوا سیمو ته یې کډه کړې ده. دوی د خوراکي موادو د نشتوالي او په لشکرګاه کې د څښاک د پاکو اوبو د دغو خلکو لپاره د سرپناه د کموالي له امله شکایتونه کړي دي. خو زما همکاران لګیا دي چې زموږ خبریال الیاس دایی د ټلیفون لاین ته راولي. فکر کوم چې دا اوس راسره دایی صاحب پیدا سو، دی به موږ ته پر دې هم نور حل راکړي چې دغه جنگ چون لحظه په لحظه بدلیږي وضعیت تغییر کوي چې اوس خبره تر کومه ځایه رسیدلې ده او امنیتي ځواکونه چیرته رسیدلې دي. البته تاسو که په لشکرګاه کې یاست یا په شاوخوا سیمه کې یاست کولی سئ چې زموږ سره په تماس کې سئ. د افغان بیسیم په 413 شمېره باندې موږ ته احوال راکوي چې ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی. موږ به ستاسو پیغامونه هم د راډیو له لارې خپاره کړو. د افغان بیسیم په 413 شمېره باندې سمسونه راواستوئ. دا د الیاس دایی را سره له لشکرګاه د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب اوس وضعیت څنګه دی په هلمند کې په لشکرګاه کې شاوخوا وضعیت او په نادلي کې وضعیت د دغو ټولو حالاتو په اړه موږ ته خپل وروستي معلومات راکړئ.
سلامونه خبرې کوم دغه وخت نه په ناوسې او زه په نادلي کې ترګرسنو
په نو دا څنګه داس کیسه سوه دایي صاحب چې د ماپښین څخه تر اوسه پورې بیخي وضعیت دونه تغییر وکړو چې جګړه بنده سوه، څه معلومات لري دا تغییر څنګه راغلی؟ و ما ویل و هم دغه تغییر څنګه راغی په جګړه کې چې د ماپښین څخه تر ماښامه پورې د جنگ وضعیت دونه تغییر وکړ، یعنی په چانجیر او په دغه شاوخوا سیمو کې جګړه څنګه ختم څنګه بنده سوه؟ علت یې څه و؟
ویل کېږي چې وسلوالو په نوې ولسوالۍ کې د تېرې شپې تعاملات کړي او همدارنګه چې نن یې د غرمه مهال غوښته د نوې ولسوالۍ پر مربوطات باندې خاص او د نوې ولسوالۍ د امنیت موندنې پر کامیر باندې برید وکړ. د ډېرو سخت تلفاتو مطالعې شوي دي. دوی تلفاتو وځي همدغه نن چې نن په چانجیر کې او همدارنګه په ناوت کې تر غرمې وروسته تر اوسه چا سره خبرې کړې په نوې ولسوالۍ امام یو ځل د شپې برای ناکام ډېره سخته جګړه وکړه. ولې د تار په اردو کې جګړه ودرېدل مګر غرمې ته وسلوالو بېرته کارونه منتظم کړل. برید وکړ چې افغان د کمی ځواکونه او همدال د افغان هوایي ځواکونه تر برید لاندې راغلل او ویل کېږي چې د غرمې وروسته چې کوم برید دی افغان ځواکونه تر اوسه هغه کړي شاوخوا څلوېښت نفر وسلوال وګرځېدي مګر تر اوسه پرې کار مسله
مخکې داسې تاسو سره چې مو خبرې کولې دایي صاحب تا ویلي وو چې په دغه د جګړې په سیمه کې ماینونه کرلي دي طالبانو وسلوالو ډلو هلته چې دوی په کوم ځای کې عملیات کوي بیا هلته ماینونه ږدي. د دغه په باره کې تاسو څه معلومات لرئ چې آیا دغه سیمې ته اوس تګ راتګ امکان لري د امنیتي ځواکونو یا د مرستې د رسولو د کار کوونکو، ځکه هلته به ملکي خلک هم بندي په کورونو کې زخمیان به وي، دغه به داسې یعنی تاسې معلومات لري چې دغه چانجیر ته مثلا تګ راتګ کېدای شي؟
طالبان
دایي صاحب د تلفاتو په باره کې خو به تاسو ته حکومت څه ارقام نه وي درکړي؟ د ملکي خلکو تلفات، د امنیتي ځواکونو د د د د په سیمه کې څونه ورانه یې سوی دی، د دغو په باره کې خو به تاسو ته کوم معلومات نه وي درکړ سوي؟
د افغان ځواکونو او وسلوال ترمنځ په جګړه کې د سنګر مرکز ګرځي. اما په دې کې سیستم ځانونه عام ځینې ځینې چانجر د سیمې څخه ځینې منابع د ناکامۍ وسلې شراوایي چې په تېرو تقریبا نور کسان ته پنسېږي دي چې دوی هم عسکر یو ځانونه روغتونونو ته رسېږي دي. ټولې د افغان ځواکونو د کره تلفات په اړه ناګالي کې معلومات شته. اما د نوې ولسوالۍ په تېره شپه جګړه کې چې ډېره خونړۍ جګړه وه، د
ډیره زیاته مننه الیاس دایی، ډیره زیاته مننه کوردی ودان. اوریدونکو تاسو زموږ ته خبريال الیاس دایی څرګندونی واورید له هلمند دی خبري کوله. خو تاسو خبري است چې په هلمند کې وضعیت ډیر عادي نه دی، نو د انټرنیټ ارتباط او د ټلیفون لینونه ډیر کمزوري دي. موږ په ځینې مواردو کې حتی نسو کولای چې د خبره باندې سم پوسو، خو د څرګندونی مو واورید چې دی وایي چې نن له غرمې څخه وروسته په هلمند کې د جګړې وضعیت تغیر کړی دی، او وای چې په چانجر سیمه کې په عمومي ډول په نادلي کې او په ناوه کې جګړه نن د شدت څخه د مازیګر خواته له شدت ولوېده. د ده په دې اړه نور معلومات په خبرونو په جریان کې تاسو سره شریکوو. تاسو لطفا د ازادي راډیو ویب پاڼه ګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوردونکو کبیر ته یوارد هلمند په وضعیت باندې خبرو ته ورسو. موږ نن هڅه وکړه چې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سره تماس ونیسو، د دوی سره خبرې وکړو، د هلمند د جګړې حال واخلو. د هلمند د والي دفتر ته مو ډیر ټلیفونونه وکړل، د هلمند د والي د ویندوی سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هیڅ داسې څوک نه و چې موږ د دوی څخه هغه رسمي د دوی ویناوي راخستې وای او تاسو ته مو خبرې کړې وای. زموږ هڅه دوام لري، که مو د دوی سره د خبرو وخت پیدا کړ حتمان به یې درسره شریک کړو. راځو یو بلې مسلې ته. څو ورځې مخکې د پاکستان یو هلیکوپټر د لوګر په ازره ولسوالۍ کې سقوط وکړ، یا کښېنستو ته مجبور شو. دغه هلیکوپټر د پاکستاني چارواکو په وینا ازبکستان او بیا روسیې ته د ترمیم دپاره روان و چې په ازره کې کښېنست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې کړې دي، او د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی چې بشپړه همکاري به ورسره کوي، ځکه په دغه هلیکوپټر کې لږ تلږه وتنه سپارو چې په هغوی کې شپږتنه پاکستانیان او یو د هغوی روسی لارښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریان په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دوی په دې ارتباط خپلې مذاکرې جاري ساتلې دي.
The ministry immediately approached the Afghan authorities through Pakistan embassy in Kabul.
The Pakistan kharja wazarat de pe qism dasti pas pa Kabul ki da Pakistan safarat aw pa Islamabad ki da Afghan safarat dalari de helicopter darak maluma walo aw da amali baziyabai pa ara da Afghanistan charwa ko sara rabiti kade wi. Pa Kabul ki zamun safir musalsal da Afghanistan da kami salamatiya mushir aw kharja wazarat sara rabiti ki de. Da Afghanistan charwa ko lakhwa mutawile shwi di ji amala khundida. Hagui mut باور راکړی چې د عملی بازیابۍ لپاره د سیمې مشرانو په مرسته کوششونه کوي. خارجه وزارت به د عملی تر بازیابۍ پورې کوششونه جاری ساتي.
البته د روسیې خبری آژانس ترتاس د یو شمیر ناڅرګندو سرچینو په حواله نن څو دقیقې مخکې خبر ورکړ چې دا کسان خوشی شوي دي، خو رسمي چارواکو پاکستانی رسمي چارواکو چې نوم یې څرګند وي، یا د افغانستان مقاماتو دا خبر تر اوسه نه دی تایید کړی. په عین حال کې د لوګر یو شمیر سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان یو غیر رسمي هیئت د دې هلیکوپټر د عملیې د خوشی کولو لپاره د خبرو په خاطر ازري ولسوالۍ ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د طالبانو له منګولو څخه د یوې پاکستاني هلیکوپټرې د سپرلۍ د خوشي کولو د هڅو په دوام د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د لوګر ازري ولسوالۍ ته تللی دی. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له بیلابیلو لارو هڅه کیږي چې د یادې پاکستاني هلیکوپټرې وسورلۍ د طالبانو له منګولو وژغورل شي. ښاغلي وکیل وویل په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو تر اوسه د یادو اوو کسانو برخلیک سم نه دی معلوم.
په دې برخه کې موږ هم قومي مشران هم سپینګیري هم لګیا دي کار کوي. پاکستان دا هم خلک راغلي دي، البته په غیر رسمي شکل راغلي دي، په ډول باندې نه دي راغلي، نو کار ور باندې روان ده. تر اوسه لا موضوع په ابهام کې ده، واضح نه دی چې نه اما د هر اړخ لخوا نه خبرې د طالبانو سره روانې.
د لوګر دولتي شورا یادغړي د پاکستان د غیر رسمي پلاوي د غړیو د شمیر او هویت په اړه جزئیات ورنکړل. د پاکستان یو هیلیکوپټر په ظاهره د تخنیکي ستونزې له امله یو اونۍ وړاندې د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او اوس ورلې چې شپږ پاکستاني اتباع او یو روسي طالبانو ونیولې. په ازري کې د یادې هیلیکوپټر بیړنۍ ناستې ځینې غبرګونونه او پوښتنې د افغان سیاستوالو په وړاندې راپورته کړل، خو چارواکو وویل چې د افغانستان له فضا څخه د یادې هیلیکوپټر د تیرېدو اجازه ورکړې وه. د لوګر دولتي شورا ځینو غړیو او د ازري ولسوالۍ قومي مشرانو د سې شمې پر ورځ وویل چې د پاکستاني هیلیکوپټر د سورلۍ د ژغورلو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو طالبانو د هغوی د خوشي کولو په بدل کې ځینې شرطونه ایښي دي. که څه هم د لوګر یادو سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو د طالبانو د شرطونو په اړه څه ونه ویل، خو د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي طالبانو د یادو اوو کسانو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
طالبانو دوی ته څه شرطونه وړاندې کړي چې هغه د خوشي کولو په صورت کې دوی دا ورته ویلي دي چې بیا به موږ واکې مستاسو ته درکوو، نو دغسې معلومات موږ لرو او دا دوی په خفیه ډول چې راځي خو دوی هم په دې پوهېږي چې هلته د دوی اسیران طالبان دوی در افغانستان در حکومت خپلوان بولي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هیلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په اړه د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی و چې تر اوسه خپل کار نه دی بشپړ کړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري که څه هم ازري ولسوالۍ ته د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه بې خبري وښوده، خو وی ویل چې ټاکل شوی کمیسیون د هیلیکوپټر د سورلۍ د ژغورلو لپاره هڅې کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ارجنټاین په ریو دی جنیرو ښار کې د دوبی د اولمپیک نړیوالې مسابقې روانې دي. په دې مسابقو کې نن د افغانستان ورزشکار توفیق بخشي د جودو په برخه کې د پرتګال د جودو د ټیم له لوبغاړي سره مخامخ شو. دی په 30 کیلو کم وزن لوبغاړو کې وو او د خپل حریف خورخه فوسیدا څخه یې نن لوبه وبایلله. د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د افغان ورزشکار له مایوسۍ ډکې څرګندونې وکړې. له ازادي راډیو سره بخښي وویل چې د خپل ولس لپاره د ښې لوبې د ترسره کولو هڅې کولې، خو د څرګنده کړ چې د ته هیڅ ډول امکانات نه برابر شوي. په داسې حال کې چې د پوینا د نورو هیوادونو د پرورزشکارانو د اولمپیک د سیالیو په خاطر په کلونو کلونو پانګونه کېږي، هغوی تیاری ورته نیسي او ځانګړي روزونکي کار ورسره کوي. خو توفیق بخشین ازادي راډیو ته وویل چې د حتی یو مسلکي همکار نه درلود چې د وزن وګوري یا د مناسب خوراک او ورزش لپاره وخت او اندازه ورته وټاکي او په مسابقه کې د ګډون لپاره لارښوونه ورته وکړي. توفیق بخشی تر نننۍ مسابقې مخکې اسماله همکار سره خبرې کړې وې چې یو برخه یې سره اورو.
بس په نصرمه سرمایه گذاری نشد، کسی بر ما کمک نکرد، حداقل مرا نتونستم تک دو ماه سه ماه در کشور.
لبده مرغ پر ما چا پانگوانه نده کرده، لگ تر لگ دومره هم را سره و نکرل چه دو یا دری میشتی ما پا یو هیواد که قرانتین کری او ده خوراک او چخاک یا تمرینونو امکانات را تا برابر کری. زخپل ده خپل زنده چم تو کولو حد سکوم ده اوس هم زخپل وزن کموم، خود دومره چوک نشتا چه لارخون را تا وکری چه چیر تا او چنگ پر مخولار شم. نور هیوادونه کلونه کلونه پر خپلو ورزشکارانو پانگوانه نکوي، خو زما چا پوښتنه هم نه ده کړې.
دغه مرکې د اورېدو دپاره تاسو لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. هلته دغه مرکه پوره تلویزیوني آنلاین مرکه ده، د ده خبرې پر انټرنیټ باندې کتلی او اورېدلی سئ. د افغانستان لخوا په اتلتیک کې د ښځو په اتلتیک کې کامیا یوسفي ده چې هغه به مسابقه لري 40 کلنه ده، او د نارینهو په اتلتیک کې عبدالوهاب ظاهری تللی دی چې هغه 24 کلن دی. د دوی مسابقې به هم را روانې وي. تاسې په ازادي راډیو کې اورېدلی سئ افغانستان په اول وار په برلین کې په 1986 میلادي کال کې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړ او په تیرو 80 کلونو کې افغانستان یوازې 2 وارې توانېدلی دی چې د جایزې لپاره تر سټیجه ورسېږي. د افغانستان لوبغاړي نیکپا د 2008 کال د چین په اولمپیک کې او د 2012 کال په لندن په اولمپیک کې وتوانید چې د تکواندو په برخه کې جایزې واخلي، او تر هغه مخکې او وروسته داسې کار نه دی سوی. د ازادي راډیو خبرونې اوري، تاسو کولی سئ چې په دې اړه نور تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ترلاسه کړئ.
د ځوانانو د نړیوال ورځې په مناسبت ازادي رادیو د جمعې پورې د غرمې له 12 بجو د ماسپخین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه ځانګړي خبرونه لري.
ساعت اول این برنامه رو با جوانان کابل و ساعت دوم را در چهار زون کشور در رابطه به مسائل جوانان با ما دنبال کنید.
د ازادي رادیو په دغه خبرونه کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یعنی د اگست په شلم په 12مه سبا تاسو برخه اخیستلای سي د ازادي رادیو لایف خبرونه به د ځوانانو پر ستونزو په افغانستان کې د ځوانانو لپاره پر موجودو امکاناتو خبرې کوي. خو د ټلیفون شمیره به سبا د پروګرامونو په پیل سره درته اعلانو. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هر کال د اگست 12مه د ځوانانو په نړیواله ورځ لمانځي او سش کال د ملګرو ملتونو سازمان د ځوانانو د نړیوالې ورځې مضمون دا ټاکلی دی چې ځوانان په نړۍ کې د فقر په کمولو کې څومره مرسته کولای سي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د خپل فکر له ازادي رادیو سره شریکولای سئ. اوس ورځو یې نړیوالې مسلې ته د امریکا متحدو ایالاتو په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او په دغه کلنی رپورټ کې د ځینو هیوادونو د افغانستان په ګډون نوم اخیستل سوی دی چې هلته له مذهب او دین څخه د تشدد او د تعصب لپاره کار اخیستل کیږي. نور به جزئیات به زما همکاره سویلا نظیمی وړاندې کړي.
د امریکای متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو رپورت کې د پنځشنبه په ورځ د عیسویانو، شیعو او یزیدیانو په وړاندې د عامې وژنې اعمال سخت غندلی دي. د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې چې په 2015 کال کې په تر 200 زیاتو هیوادونو کې څېړنې کړي راغلي دي چې دا وضع تر ډیره د سعودي عربستان، چین، ایران، پاکستان، افغانستان او سودان کې جاری ده. د امریکای متحده ایالاتونو په دغه رپورت کې د تیرو کلونو په څیر په اروپا کې د انتی سیمیتیزم خو رپورت غیر رسمي څیرې لکه د داعش ګروپ او په نایجیریا کې د بوکو حرام ډله چې په تر ټولو بیرحمانه اعمال یې د مذهبي ازادۍ په وړاندې ترسره کړي ملامتوي. د بهرنیو چارو د وزارت پر رپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت ډلې خپلو کړنو ته د هغه څه په باب چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یزیدیانو، عیسویانو، شیعو او نورو زیانمندونکو پر ضد د عامې وژنې د ظالمانه اعمالو تعقیبونکي بللي وو دوام ورکوي. د امریکای د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن هغه څوک چې د راپور رسمن خپور کړی د کیری د مارچ د میاشتې خبرې یو ځل بیا تکراروي چې په دې توګه د قضاوت روښانوي چې د داعش ډله په خپله تر کنټرول لاندې سیمه کې د مذهبي ټولنې د عامې وژنې مسؤله ده. بلینکن د غراس خبریالانو ته وویل داعش یزیدیان وژنی په دې خاطر چې دوی یزیدیان دي، عیسویان وژنی په دې خاطر چې عیسویان دي، شیعه مسلمانان وژنی ځکه چې دوی شیعه دي. د دغه راز سنی جهادیان چې د عراق او سوریه ترمنځ پوله یې تر کنټرول لاندې ده په بشري جنایت او اتنیکي او مذهبي وژنو محکوم کړل. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې په دوو دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې جهادیان د قومي، مذهبي او سنی لږکیو د وژنې، ځورولو او مریانیولو، قاچاق او تیری او د جنسي ناوړه استفادو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د بیرحمانه اعمالو مسؤل دي. په دې رپورت کې په سعودي عربستان هم چې په کلیساو او نورو مذهبي ځایونو یې د غیر مسلمانانو په ورتګ بندیز لګولی او د مرګ په سزا د محکومولو، بندي کولو او چې د کفر ویلو په خاطر د افرادو په مجرم پیژندلو په درو وهل کې نیوکه شوې ده. په رپورت کې د سعودي عربستان پر رقیب هیواد ایران هم نیوکه شوې چې په مسیحي او سنی لږکیو محدودیتونه وضع کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د سویلا حسرت نظیمی رپورت مورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو همدرد د هلمند د لشکرګا د شار څخلي کې د لشکرګا وضعیت اوس داسې دی چې د لشکرګا او کندهار سړک بند دی. د افغانستان پاوځ په دفاعي حالت کې دی. موږ اوس منتظر یو چې څو وخت به وضعیت سم شي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی نیک محمد د هلمند څخه په خپل پیغام کې لیکلی دی چې په نهر سراج سیمه کې جنگ روان دی، او دلته یو بل اوریدونکی دی شاه محمد، دی لیکي چې په لشکرګاه کې د خوراکي موادو نرخ ډیر لوړ سوی دی او که جګړه بنده سوی ده خو خلک د خوراکي موادو لکموالی سره مخامخ دي. یو بل اوریدونکی د هلمند خلیکی فرید احمد کریمی وای که د هلمند ولایت سقوط وکړ اته نور ولایتونه به په سیمه کې سقوط ورسره وکړي. نور اوریدونکو هم ډیر پیغامونه راستولې دي خو د ټولو د لوستلو وخت نسته، په نورو خپرونو کې به یې درته خپرو. اوردونکو دغه خبری مجله مو نور پای ته رسیږي، څو ثانیې وخت پاتې دی. په یاد ولرئ چې په 8 بجو به ماښام په 8 بجو به د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خپرونې پیل سي. تر هغو ته خدای پامان اسمه.